د سهار اته بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي. ټول خبری مجلې مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی وي د نړیوالو ځواکونو وتل کابل او اسلام آباد ته د اړیکو د بیا تنظیم فرصت برابروي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي نږدې 1.5 قانونه چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي په نښه کړي دي. په پکتیا کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې درې کسان وژل شوي او ترکیه د امریکا هغه اعلان غندلی چې د عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د هیواد نږدې 1.5 هغه قانونه په نښه کړي دي چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي. دا څرګندونې په بغلان ولایت کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي. په بغلان ولایت کې د ډبرو، سکرو، سرو زرو، ګچو او چونې ډېر قانونه شته. د قانونو او پټرولیم وزارت وایاند عزیز غروال تیر مخام ازادۍ رادیو ته ویل په یو شمیر قانونو کې چې خلکو خپلو کورنیو ته د نفقې د برابرولو په مقصد کیندنې کولې د دې غیر قانوني کار مخه نیول شوی، خو هڅې روانې دي څو په نورو هغو قانونو کې چې زورواکي او طالبان کار ترې اخلي هم د مسؤولو ادارو په مرسته دې ته ورته اقدام وشي.
په دې اړه هم موږ له دولتي امنیتي ارګانونو سره معلومات شریک کړي دي او ان شاء الله په دې کې به هم لازم اقدامات وشي او د وخت په تیریدو سره به په تدریجي ډول د غټولو غیر قانوني کیندنو مخنیوي وشي.
له دې مخکې پر بغلان سربیره د هیواد په نورو ناامن سیمو کې د طالبانو او خپل سر وسلوالو ډلو د قومندانانو لخوا په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو راپورونه ورکړل شوي. په پکتیا کې د دوو کورنیو ترمنځ د مځکې پر سر شخړه کې درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د پکتیا د امنیا قومندانې ویان محمد لال امیری وایي دا پېښه پرون مازدیګر د احمد ابا ولسوالۍ په حسن کلی کې شوې ده. د ښاغلي امیری په وینا په دې قضیه کې یو مشکوک کس نیول شوی او د نورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایروس د نوې څپې د مخنیوي لپاره ټولو هوایي شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د کورونا له منفي سند پرته هیڅ مسافر هیواد ته انتقال نکړي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل چې په ګاونډیو هیوادونو کې وضعیت له نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به نور اقدامات هم وشي.
اوس لپاره موږ هم دغه اقدامات تر سره کړی دي او کچیرته حالات له دې څخه په وخیم کې خصوصا په پاکستان، هندوستان او یا ایران هیوادونو کې چې موږ د افغانانو ډېر تګ راتګ هم د هیوادونو ته دي، نو بیا پس دغه له دې څخه جدي تر اقدامات تر سره کیږي.
په هند کې چې ډیری افغانان تګ راتګ ورته کوي د کورونا د نوې څپې د سرایت له کبله رامنځته شوي حال بحراني حالت ته په پام سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې هند ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. ترکیه د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه اعلان په کلکه غندلی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا اعلان به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ویجاړوونکی اغیز وکړي. اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې د امریکا ولسمشر ته په خطاب کې وویل مخکې له دې چې پر ترکیې د ډله ییزې وژنې تور پورې کړی یو ځل په هنداره کې وګورئ. د اردوغان اشاره د امریکا د میلیونونو اصلي اوسیدونکو یا بومي امریکایانو ډله ییزې وژنې ته وه. ولسمشر بایدن د اپریل په 24مه په یو رسمي بیان کې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال او د عثماني امپراتورۍ په وروستیو کلونو کې د ارمنانو ډله ییزه وژنه او د هغوی تبعیدول ډلوژنه یا جنوسایډ وباله. ارمنان او ډیری تاریخ پوهان وایي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په جریان کې او له هغه وروسته به شاوخوا 1.5 میلیون ارمنان وژل شوي وي. خو انقره دا تورونه بی بنسټه بولي. ولسمشر اردغان هم دراز ویل شاوخوا 1 میلیون ترکان او کردان هم د ارمن تبرو ډلو لخوا په ډلیز توګه وژل شوي دي. ایرانی چارواکو د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سم خبرداری ورکړی چې د شمیرې به پر روانو اونیو کې تر دې هم لوړې شي. د ایران د روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې د ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 1500 کسان وژلي چې د وروستیو ورځو د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ده. په ایران کې د کورونا له کبله د ټولو مړینو شمیر له 10000 اوښتی. ایران همداراز په دې موده کې پر کورونا له 21000 زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی چې له دې سره په دې وایروس د اخته کسانو ټول شمیر له 2 میلیونه څلور لکو اوړي. ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د روغتیا وزارت د موین ایراج حریرچی له قوله خبر ورکړی چې وای پر راتلونکو دوو اونیو کې به د مړینو شمیر تر دې زیات شي. او د پاکستان د بلوچستان یالات خبریالان د هغه خبریال لپاره د اعلی عدالت غوښتنه کوي چې درې ورځې مخکې په کوټه کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د بلوچستان د خبریالانو ټولنې پرون دوشنبه په کوټه کې د قضایي ادارې مخې ته مظاهره وکړه او د اعتراض په توګه د یالتي اسمبلی د غونډو له جریانه راپور ورکول بایکاټ کړل. د ټولنې پر حکومت غږ وکړ چې د ازادۍ په نوم د اردو ژبې ورسپانې د خبریال عبدالوحید رئیسانی د وژنې په پیښه کې لاس لرونکي سخت دریزي ونیسي. که څه هم تر اوسه د دې وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې، خو پولیسو ویلي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي. پولیس وایي امکان لري دا قتل هغه مهال شوی وي چې غلو هڅه کوله د رئیسانی موټر سایکل وتښتوي. خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادی رادیو ڈاٹ کام او ازادی رادیو ڈاٹ اور دی ازادی رادیو دی ویب پانے پتا دا. ورزو لنډې خبرې برخې ته او د هم لومړی راپور. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزای وی له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره دا فرصت برابر شوی دی چې کابل او اسلام آباد خپل اړیکې له سره تنظیم کړي. خغلی داودزای وی د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ پلاوی سره چې کابل ته سفر کړی و، د خبرې ګټورې وي او په ډیرو هغو مسایلو چې دواړو لورو مخکې اختلاف پرې درلود توافق شوی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد ته د افغانستان په اوږده جګړه کې ډیر تاوان اوښتی او اوس داسې احساس کوي چې یو امن او باثبات افغانستان یې ډیرې ګټې خوندي کولی شي.
د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وای له پاکستانی پلاوی سره په خبرو کې په اصولو کې موافقه وشو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي. خغلی داودزی دغه څرګندونې پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره وروسته تر دې وکړه چې په کابل کې له خپل ساری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازی محمد صادق سره وکتل. خغلی صادق چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون دی او پلاوی په مشرۍ کابل ته په دو ورځني سفر راغلی و، د غرض د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په ګډون له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. خغلی داودزی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پاکستان هم دا درکړې چې په یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي. د ښاغلي داودزی په وینا په هغه غونډه کې چې پر دوه اړخیزو امنیتي او دفاعي مسایلو راڅرخېده، د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف وړ پر یو لړ موضوعاتو کې پرمختګ وشو، خو په دې هم موافقه وشو چې اوس وخت دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي.
مهمه دا ده چې یو چارچوب باندې په اصول کې موافق شلو چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوه اړخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه د نډار په بنیاد باندې تنظیم.
یخه غلی داودزی په وینا دوه اړخیزه اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان د افغانستان د دولت هیڅ یو دښمن ته په خپل خاوره کې ځای ورنکړي او افغانستان هم پاکستان ته ورته ډاډ ورکړي. ورسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر 11 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه اعلان کړه، افغان ولسمشر اشرف غنی تېرې اونۍ وویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان او طالبان باید انتخاب وکړي. نوموړي پاکستان ته په اشاره وویل آیا دا هیواد غواړي چې د آسیا زړه کې د امن او اوربند لپاره د یوه نړیوال باوري شریک په توګه رول ولوبوي او که د یوه ګډوډونکي. که څنګه پاکستانی چارواکو د افغان ولس مشر د څرګندونو په وړاندې رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ترکیې له اناډولیا خبري آژانس سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې هېواد د افغانستان په ناامنۍ کې په تېر بیا په اقتصادي او د سوداګرۍ په برخو کې زخت زیات تاوان کړی، او دې مسلې ته په پام اوس دوی داسې احساس کوي چې یو باثباته او سوله ییز افغانستان ډېرې ګټې خوندي کولی شي. قریشی دغه راز وویل که د سولې روانې هڅې چې پرې ډېره پانګونه شوې او نتیجه ورکړي نو به پر افغانستان سربېره ګټې ټولې سیمې ته ورسیږي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان تیرو سیاستونو ته په پام چې افغان چارواکو او سیاستوالو تل پرې شک څرګند کړی، آیا اسلام آباد به له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په وړاندې په رښتیا خپله پالیسي او له طالبانو سره په اړیکو له سره غور وکړي؟ یو ځل بیا ښاغلی داودزی،
خبرو کې خو صحیح خبرې کوي د پاکستاني اړخ، اما عمل کې به وکتلی شي چې کله بینالمللي قواوې ووځي آیا دوی هماغه پخوانۍ رابطه ساتي د طالبانو سره او که نوې رابطه ساتي.
پاکستان چې د نویو مې لسیزې په پای کې د طالبانو واکمني په رسمیت پېژندلې وه، د دې هېواد چارواکو ویلي چې له خپل اړخه یې پر طالبانو ډېر فشار راوستی او هغوی اړ کړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سولې په پروسه کې برخه واخلي، خو دا په خپله طالبان دي چې څه ډول پرېکړې کوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام چې د ادبي او فرهنګي مسایلو په اړه بحثونه ته ځانګړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته ستاسو پام را اړوم.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته ځان برابروي، د افغانانو لپاره جګړه یو نوی پړاو ته داخليږي. جمهور رئیس بایدن امریکایي سرتیري له یوې پیچلې جګړې باسي، خو جګړه نه کموي. واشنگتن پوسټ وروسته لیکلی طالبان هڅه کوي هغه څه امارات رامنځته کړي چې په امریکا باندې د سپتمبر د 11مې تر تروریستي بریدونو مخکې دوی په افغانستان کې درلوده، او داسې لیدل کیږي چې له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا نه لري. له بلې خوا افغان حکومت چې د مقالې د لیکوال په نظر کورنیو اختلافاتو او اداري فساد سره لاس ګریوان دی، نشي کولای چې په مذاکراتو کې پر طالبانو سیاسي فشار راولي. لیکوال دا پوښتنه کوي چې اوس چې بین الافغاني خبرې بند لارې ته رسیدلې او امریکایي ځواکونه هم وځي، نو څه به کیږي؟ ورسپانه لیکي چې امریکایي سرتیري د وټولو پر مهال له ګواښ سره مخامخ دي، خو طالبان به احتیاط وکړي. د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه چې د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل پیلوي، په قطر کې د تیر کال د موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. په دې موافقه کې منل شوی و چې ټول امریکایي سرتیري به تر دې نیټې له افغانستانه وځي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې امریکایي مذاکره کوونکي ونتوانېدل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې د تمدید لپاره د طالبانو موافقه ترلاسه کړي. طالبانو تهدید کړی دی چې د مې تر لومړۍ نیټې وروسته به پر امریکایي ځواکونو حمله وکړي. امریکا په غبرګون کې په سیمه کې یو الوتکه وړونکو بیړۍ خوځولې ده چې د وټلو پر وخت د خپل ځواکونو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه پوښتي چې آیا طالبان به د مې تر لومړۍ نیټې وروسته پر امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي. ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو کې د طالبانو چلند خي چې دوی پوهیږي چې امریکایي ځواکونو ته هر ډول زیان رسول به له سخت غبرګون سره مخ سي، او امکان شته چې د امریکایي ځواکونو د وټلو مهالويش بدل کړي. خو په یو بشپړه بیل نظر سره د روسي په نوم پلندن کې د شاهي خدماتو انسټیټیوټ خبرونه لیکلي دي چې طالبان غواړي چې د مذاکراتو لپاره وخت ورسیږي. مقاله پوښتنه کوي چې آیا دا کار امکان لري کنه. د خبرونه په لیکنه نن سبا دا پوښتنه ډیره کیږي چې آیا د طالبانو نظر او مفکوره په تیرو ورستیو شلو کلونو کې بدله شوې ده کنه. خبرونه زیاتوي کافي دلایل شته چې خي طالبانو هم تغییر کړي او هم نه ده کړي. په مقاله کې راغلی دی چې د 1990 کلونو پر مهال د طالبانو یو مشر ملا محمد عمر واک په لاس کې درلود او پریکړې به کولې، خو طالبانو په ورستیو کلونو کې د مشرتابو شورا رامنځته کړی ده چې په اجماع سره پریکړې کوي. روسي خبرونه دا د طالبانو په فکر کې یو تغییر ګڼي. په مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو مشرتابه غواړي چې د مذاکراتو لداري وخت ورسیږي ترسو په هواد کې د پراخې جګړې مخونی ولسی، خو په دوی کې یو کس هم لیبرال یا آزادی پلوی نه دی.